دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم. پام وکړئ دې ساعت خبرونه ته. د روغتیا نړیوال سازمان ویل دی چې د غداره به د کرونا وبا پر ضد د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. او ویل دی چې د هیواد په 15 ولایتونو کې تر اوسه د ازموینې و مرکزونه جوړ کړي دي او د دې میاشت تر پایه به دغه مرکزونه 15 ته وغځوي. په افغانستان کې تر اوسه شاوخوا 450 د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې دي او تر اوسه 15 تنه د دې وایرس له وجې مړه دي. د پاکستان د بارنو چار وزارت د افغانستان نغښتې دي چې د داعش د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقی د پاکستاني مقامات ته وسپاري. د پاکستان د بارنو چار وزارت د پنځمه پرز د ویلامی په خبرولو سره اسلم فاروقی د پاکستان ضد فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. په ویلامی کې راغلی دی چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د پاکستان د بارنو چار وزارت ته ورغښتل شوی او د فاروقی په حق له ور سره د پاکستان نظر مطرح شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبه په ورځ یعنی د اپریل په 4مه د داعش خراسان د ډلې مشر عبدالله ورکزی چې د اسلم فاروقی په نوم مشهور دی د نیولو خبر ورکړ. هغه د داعش د 19 نورو جنگیالو سره یو ځای د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوی دی. د دې عملیاتو د ځای او وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویل دی چې د افغان حکومت په غوښتنه د سپین بولدک، چمن او تورخم بندرونه د سوداګریزو مالونو د لیږد لپاره په اونۍ کې د 2 ورځې لپاره پرانیزي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویاندی میرمن عائشه فاروقی د چهارشنبه په ورځ د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکل دي چې دا بندرونه د جمعه، دوشنبه او چهارشنبه په ورځ کې سره لنن د اپریل له 10 ورځې څخه به پرانیستل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال او د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ سرپرست وزیر اجمل احمدی د پاکستان د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی. پاکستان د تیری میلادي میاشتې یعنی د مارچ په 2مه د کرونا وایرس د خپرېدو د اندېښنو له امله د چمن سپین بولدک بندر او بیا د مارچ میاشتې په 15مه د همدې اندېښنو له امله د تورخم بندر هم په موقتي توګه وتړی. لغه ورسته چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې د کرونا وایرس خپور شوی، تر اوسه د نړۍ په شاوخوا 200 هیوادونو او سیمو کې په دغه وایرس د اختصاصو کسانو شمیر 1.5 میلیون څخه زیات شوی دی او د مړو شمیر بیا 6900 وسو ته رسیدلی دی. په امریکا متحده ایالاتو کې تر بل هر هیواد زیاتې د کرونا وایرس د خپرېدو پیښې ثبت شوې دي. په امریکا کې د 4.5 لک څخه زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي او 15,930 کسان مړه دي. بل خوا په اروپایي هیوادونو کې دا 2 لک څخه زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي او 6,500 کسان مړه دي. په ایټالیا کې تر اوسه 3,290 کسان او په اسپانیا کې 15,230، په فرانسې کې 12,210 او په برتانیې کې 9,980 کسان مړه دي. د نړیوال وجوهي صندوق مشر کریستینا جورجیوا ویل دی چې په نړۍ کې د لوی اقتصادي رکود وروسته دا تر ټولو سخته اقتصادي ضربه ده. هغې زیاته کړه چې د زیاترو هیوادونو عاید به د دې وبا له کبله راکم سي. په تیرو 3 اونیو کې څه د پاسه 15 میلیونو امریکایانو د بیکارۍ د بیمې د امتیازونو د اخیستو فورمې ډکې کړي دي. د امریکا د کار وزارت د پنځشنبه په ورځ راپورټ ورکړ چې په روانه اونۍ کې د تیر اونۍ په څیر څه د پاسه 6 میلیونو کسانو د بیکارۍ د بیمې ترلاسه کولو تقاضا کړې ده. د امریکا متحدالاتو د کار وزارت اونیز راپورټ چې په دقیق ډول د امریکا اقتصادي وضعیت په ډاګه کوي، د اقتصاد پوهانو هغه وړاندیزونه تقویه کوي چې وایي چې 6 میلیونو امریکایان به د اپریل په میاشت کې د کرونا وایرس سره د مبارزې په ترڅ کې خپلې دندې له لاسه ورکړي. د امریکا د حکومت پر وړاندیز کانګرس د مارچ پر 6 نیټه د 2 ټریلیون ډالرو مرستې تصویب کړې چې د امریکا اقتصاد د کرونا وایرس د خپرېدو په وجه فلج نه سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي هیوادونه د کرونا وایرس د وبا پر ضد په غونډه کې بحث کوي، په غړو هیوادونو ټینګار کړی دی چې یووالی څرګند کړي. ملګرو ملتونو د عمومي منشي دغه بیان په داسې حال کې خپور کړی دی چې د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه د تړلو دروازو تر شا به د ویډیوي کانفرنس د لارې غونډه ولري. د امنیت شورا غړي هیوادونه له 2 اونیو راسې یوې موافقې ته په رسېدو نه سره یو کېدل، په خاصه له هغه وروسته چې چین او امریکا ترمنځ د کرونا وایرس د خپرېدو پر سر جنجال روان دی. د بشري حقوقو د څار ډلې خبرداری ورکړی دی چې ځینې هیوادونه د کرونا وایرس د مخنیوي په بهانه خپل منتقدین ځپي. د دغه ډلې اجرایوي مشر کینټ رایټ وایي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په موخه یو لړ محدودیتونه اړین دي، خو یو شمیر حکومتونه له دغه وضعیت څخه ناسمه ګټه اخلي او د قدرت پراخولو په لټه کې دي. شغله کینټ رايټ د بیلګې په توګه د چین په وان شار کې یو ډاکټر ته اشاره کړې چې د کورونا وایرس د زیان په اړه خبرداري ورکړی وو. او د مالی حکومت ویل دی چې په مرکزی مالی کې د سړک د غاړي د بم په چاودنه کې درې تنه چې یو لوړپوړی حکومتي چارواکی هم پکې شامل دی وژل شوي دي. په دغه پوځي کاروان کې د حکومت یو سیمه ییز چارواکی د هیواد په یو نام نسیمه کې سفر کوي چې د سړک د غاړي د بم چاودنه پرې وسوه او وژل شو. دو نور کسان چې په دغه برید کې وژل شوي دي په هغو کې د مالی د سیمه ییز حکومت وزارت چارواکي شامل دي. په مالی کې له 2012 کال راهیسې اسلامي اغیان فعال شوي دي او تر اوسه په دغه هیواد کې زرګونه پوځي او ملکی کسان وژل شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغانو شمیر 404 اتیا تنو ته رسیدلې دي. د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د زیاتېدو خبرداری ورکوي او له خلکو غواړي د دغه وزارت سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په دې باره کې په مکرې زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د عامه روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز نن د پنځمه په ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د سرپرست وزیر په هیمه شمی سره یو ګډ خبری کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو او دغه ناروغي د ناروغانو د زیاتېدو په اړه خبرداري ورک. له خلکو یې وغوښتل چې په کوي تدابیر تدې ډیر زیاته پاملرنه وکړي.
د ناروغي خپرېدل مخ په زیاتېدو دي. د هر ورځې په تیرېدو پیښې زیاتېږي. د تشخیص د امکاناتو په زیاتېدو د پیښو شمیر هم زیاتېږي او دا زموږ او ستاسو پر وړاندې یو بحران او خطر دی. که په څرګنده عرض وکړم چې د پیښو شمیر نور هم زیاتېږي، ممکن روغتیایي مشکلات زیات شي. خپل هیوادوال نه ویروم، خو ورته خبرداری ورکوم چې لا زیات دقت وکړي.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 30 ساعتونو کې د کورونا د وایرس سلویخ تازه مثبتې پیښې ثبت شوې چې ورسره پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر هم 340 اتیا ته رسیدلې دي. د کورونا د وایرس پیښې د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې ثبت شوي چې تر ټولو زیاتې د هرات، کابل او کندهار په ولایتونو کې ثبت شوي دي. په کابل کې د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو د ټیسټ لپاره د افغان جاپان روغتون ټاکل شوی، خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دغه روغتون کې د مراجعینو د ګڼې ګوڼې د کمېدو او ناروغانو او مشکوکو کسانو یو ځای کېدو د روغ ژوند ته د ګواښ د مخنیوي په خاطر د کابل ښار په دویش سیمو کې د دغې ناروغۍ د سامپل یا نمونې د اخیستلو د مرکزونو د پرانیستلو پریکړه کړې ده چې په دوه درې ورځو کې به فعالیت پیل کړي. ډاکټر پیروز الدین پیروز وایي چې د دې تر څنګ به د کابل د دارالامان ماڼۍ د کورونا وایرس د هغو ناروغانو پر مخ پرانیزي چې د ناروغۍ علایم ډېر سخت نه وي او عاجلو مرستو ته اړتیا ونه لري. هغه وویل د افغان جاپان روغتون به یوازې د عاجلو ناروغانو د درملنې لپاره وکاري. ډاکټر پیروز الدین پیروز همداشان په افغانستان کې دننه د او چاپانو تولید د فابریکې د جوړېدو اعلان وکړ او ویل چې دا فابریکه به بله اونۍ په کار پیل وکړي چې ورسره به د کورونا د ناروغۍ درملنې روغتیا پالانو ژوند ته ګواښونه هم راکم شي.
ما با تولید کنندگان داخلی
موږ د کورنیو تولید کوونکو سره په ګډه په دوه درې ورځو کې دا سیمه په کچه د تولید یو فابریکه جوړو چې تاسو ته به هم ان شاء الله بل نظر کړو. د ورځې بل زره جوړې چپنې او 95 ډول ماسک تولید کړي.
تولید میشه
دغه کانفرنس د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د اسان خدمت د پروګرام لخوا د کورونا وایرس ناروغي په اړه خلکو ته د پوهاوی دی اپلیکیشن جوړولو او د عامه روغتیا وزارت دغه اپلیکیشن د سپارلو لپاره جوړ شوی. د کانفرنس د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر پهیم هاشمی ویل چې دا اپلیکیشن د ډاکټر کارنور کی خداغه پر وینا خلکو سره د ناروغي د پیژندلو او ناروغي څخه د ژغورلو په برخه کې مرسته کولای شي.
مهمترین کارای رکی اپلیکیشن انجام خواهد داد.
کوم مهم کارونه چې دا اپلیکیشن به تر سره کړی هغه به داوی چې هغه وادوال چې انټرنیټ ته لاسرسی لري کولای شي په خپل د خپل ځان په اړه ارزونه وکړي، ویب سایت ته مراجعه وکړي. البته سوپر لپسې پښتنې حل تشته دغه پښتنو ته په ځواب ویلو سره تر یو حده د خپل وضعیت ارزونه کولای شي. داسې نه چې یو ډاکټر یا په یو لابراتوار کې معاینه کیږي، خو هیوادوالو سره په دې برخه کې دا مرسته کولای شي چې د هغوی وضعیت د کورونا د ناروغۍ سره څومره نږدېوالی لري.
وضعیتشان با کرونا
په افغانستان کې د کرونا د وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي چې له امله د پنځمې تر ورځې 15 ناروغان مړه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ډېر ناروغان روغتون کې د بېسترېدو پر ځای په خپلو کورونو کې درملنې ته لیوالتیا لري، چې د همدې له امله په کابل کې د کرونا په ناروغۍ د اخته شاوخوا نوي ناروغانو له ډلې د ګوتو په شمېر ځانونه په روغتون کې بستر کړي دي. د عامه روغتیا وزارت په کورونو کې د کورنیو ترمنځ ګڼې ګوڼې او لازمو امکاناتو نشتون ته په پاملرنې دا ډول درملنه ډېره خطرناکه ګڼي او له ناروغانو څخه غواړي چې درملنې لپاره دي د کورونو په ځای روغتونونو ته مراجعه وکړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او بی طرف معلومات تر لاسه کئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد په شار کې د پوز سرتیرو د ټانکونو په واسطه په بیلا بیلو واټونو کې د میکروب ضد دوا پاشي وکړه او وایي دا به دوامداره وساتي. د پوز چارواکي وایي دا کار یې له دغه وروسته وکړ چې د تورخم له لارې زرګونو مسافر راواوښتل. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې و.
د پوز سرتیرو جلال آباد کې پر سرکونو او پیاده لارو دوا پاشي تر دنګلی او وای ټانکرو کې میکروب ضد داروګان له اوبو سره ګډ کړي څو دغلته د کرونا ممکنه وایروس په ځای ووژني. ننګرهار کې د پوز د څلورمې لواء قومندان برید جنرال محمد کریم نیازی خار کې خبریالانو ته وویل که د حکومت ضد وسلوالو سره جګړه کوي نو د نړیوال افت سره مبارزې ته ملا تړلې ده.
3000 نفر از کشور پاکستان برگشت و به افغانستان آمد.
تر دیر سره کسان د پاکستان نه راوختل او پامدی لار راغلل او له جلال آباد نه تیر شو او خپل ولایتونو ته لاړل. همدا وجه ده چې موږ دا لارې د واپاشي کو تر څو د کرونا د وایرس مثبت پیښسب نشي. نو دا ساحه زدیافونی کوو. زمونږ د ځواکونو په ټانکرو کې موږ کلورین او ځینې نور مواد چې میکروب ضد دي واچول تر څو دا سرکونه زدیافونی کوو. ننګرهار او ختیځ نور ولایتونو کې یې ردا ده چې وړمه ورځ د تورخم له لارې وطن ته زرګونه مسافر په غیر لماینی راستانه شوی او شک کیږي چې شاید پر کرونا اخته کسان هم پکې، ځکه نو حکومت باید خپل تدابیر قوی کړي.
دا خو ډېر ښه اقدام دی واقعا چې ملي اردو سرتیرو نن په ښار ټولو واټونو کې دوا وشیندله تر څو یې د کرونا ویروس خپور نشي.
د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاړی وایي تیرو څلورو ورځو کې څلوېښت زره مسافر د تورخم له لارې راستانه شوي چې شپږ زره هیڅ نه دي معاینه شوي.
تیرو څلورو ورځو کې د تورخم ښارګوټي له لارې څلوېښت زره کسان شاوخوا راستانه شوي دي چې په دې کې شپږ زره په شاوخوا کې چې په لوی حجم راغلي وه د هغوی سکین او نور چارنه ترسره شوي. پاتې ټول کسان پلټل شوي دي، د هغوی سکین چار ترسره شوي دي.
تر اوسه د ختیس په کچه د کرونا څلور مثبت پیښې ثبت شوي چې دوی مړ شوي او یو بیرته رغېدلی چې کاله تستون شوی. په افغانستان کې د کرونا ټولې مثبت پیښې 404 اتیا ته پورته شوي چې 15 کسان یې مړه کړي او 22 نور یې له درملنې وروسته کورونو ته ستانه شوي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو څخه زموږ د خپرونې اوري. په پکتیا کې د یوې کورنۍ 15 غړي د کورونا په وایروس اخته شوي دي. یو شمیر خلکو اندیښنه څرګنده کړې چې که قرنطین او نورې لارښوونې په سمه توګه مراعت نسي ممکن په دغه ولایت کې د کرونا مثبتو پیښو شمیر زیات سي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیم.
په داسې حال کې چې کرونا وایروس په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی، د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم په دغه وایروس د ککړو کسانو شمیر ورو ورو ډیریږي. د پنځشنبه په ورځ تر غرمې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې په تازه ثبت شویو 40 مثبتو پیښو کې 4 هغه د پکتیا ولایت ښودل شوي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت آشنا راډیو ته وویل دا 4 پیښې په کرونا وایروس د واخته کس د کورنۍ په غړو کې ثبت شوي چې درې ښځې او یو سړی دی. نوي
4 تنه ثبت شوي ناروغان د پخوانیو 15 تنو څخه د یو ناروغ د کورنۍ غړي دي چې فعلاً ټول تر مراقبت لاندې دي. ښه خبره دا ده چې د پخوانیو 15 تنو ناروغانو صحي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او تمه لرو چې ډېر ژر به له روغتونه روغ رمټ خپلو کورونو ته ستانه شي.
اوس مهال په دغه ولایت کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 9 ته ورسېد. له دې جملې څخه 15 ښځې او 4 سړي دي. ډاکټرانو ویلي چې روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی. د دغه وایروس د خپرېدو مخنیوي په خاطر د خلکو د قرنطین لپاره په ګردیز ښار د زرمت او سمکنۍ ولسوالۍ په ښارګوټي کې پر ګرځېدو بندیز لګېدلی، خو لیدل کېږي چې ځینو خلکو په جدي ډول نه دی مراعت کړی. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي اندېښنه څرګندوي چې که قرنطین او دغه راز له دې وایروس سره ځان ژغورنې لپاره نور لارې چارې په سمه توګه مراعت نشي ممکن یاد شوی شمیر نور هم زیات شي.
نو مې عبدالحق دقیق دی او د پکتیا یو ځوان یم. تر څو چې دا خلک قرنطین نشي نو دا مرض بلا دوام کوي او په مکه به نور هم کوي. دا نور خلک به هم ډیریږي او بیا به دغه اندېښنه له موږ سره وي چې اوس څنګه موږ ځانونه قرنطین کو. یو نفر دوه نفره به په هرې کور کې نو له خلکو نه مې غوښتنه دغه ده چې ځانونه قرنطین کړي تر څو له دې مرض څخه وژغورل شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغه هیواد په یو دېرش ولایتونو کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې ثبت شوي چې تر ټولو ډېرې یې په هرات، کابل او کندهار کې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سیوی موافقه او د بندیانو د ازادۍ دوه په اړه د بشري حقوقو یو شمیر کارکونکو د خوشبینی ترڅنګ اندېښنې هم لري. په بشري حقوقو کې د دولت وزیر او د کډوالو اړیکو مسؤل سیما سمر د امریکا ژغ همکاري نوشابه آشنا سره په مرکه کې په دې حق له خپل نظر شریک کړی دی. په مکړی مرکه
ډاکټر صاحب، تاسو د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه په اړه اندېښنه خوده په دې اکلا لوی اندېښنه مو په کومې برخه کې او په څه ده؟
زما اندېښنه په دې حق لري چې په دې قرارداد کې کلمه د حقوق بشر او د ښځو په حقوقو باندې هیڅ تماس نه دی نیول شوی او د افغانستان جمهوری اسلامي حکومت د په حق له هیڅ تماس نه دی نیول شوی، هیڅ یا شوی نه ده. یوازې ویل شوی ده چې د بل طرف زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت طرف دا صحیح ده، مګر د دې نوم د افغانستان د جمهوري اسلامي حکومت باید نوم راسي توافقنامه ده، ځکه چې موږ د حکومت د طالبان سره په جنګ کې ده.
د بشري حقونو له نظره د بندیانو د ازادېدو په اړه ستاسې نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې په دې کې څو نقطې ضرور ده. یو هغه کسان چې متهم ده په جنگي جرایم کې او ضد بشري جرایم کې چې دا د بین المللي جرایم ده، دا څوک نسی بخښلی. او په دې کې ضرورت ده چې د خلک تشویش او د جامعه مدني تشویش او نگارنې ته پام وسي. دوام خبر داده چې یو شاید هغه چې کسان په دې بندیانو کې وی چې یا کوچنیان ده یا ډیر زور خلک ده یا په کوم اتهام باندې راغلی ده او داسې غټه جرم یا جرایم ضد بشري او جرایم ضد جنګي نه دی کړی په افغانستان کې، دوی باید خلاص شي او په دې د دوی څخه باید تعهد ونیول سی چې دوی بیرته د جګړې میدان ته نه ځي او بیا هم د خلک د وژلو او د خلک د کور ورهدو سره یو ځای نه سي.
یعنی دا تضمین باید څوک ورنه واخلي؟
دوی باید حکومت ته تعهد ورکړي او د طالبانو مشرانو چې ده او لیډران چې ده هغوی هم باید تعهد ورکړي چې دوی بیا جګړه ته نه ځي. فکر کوم چې دا هم د افغانستان حکومت باید ضمانت ورکړي، هم د ناتو او د بین المللي هغه چې زموږ شریکان ده او د افغانستان پارتنر ده هغوی ته هم باید ضمانت ورکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو په بشري حقونو کې د دولت د وزیر او نړیوالو اړیکو د مسؤل په توګه کار کوئ. روان سیاسي وضعیت د ولس حق چې ژوند د ورځ تر بلې ګواښي او د خطر سره مخ کړی دی چې اغیزه یې ورځ تر بلې د دوی په ورځني ژوند کې هغه د څرګند او ښکاري، د دغه حق د تامین لپاره تاسو تر اوسه څه کړي او څه باید وشي چې ولس او خلک دغه حق ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې دا سیاسي اختلافات چې دا ډېر ضروري ده چې ډېر حل شي، ځکه چې خلک په افغانستان کې ډېر نگران ده او ډېر پریشان ده په دې حق له. دا د خلک حق دی چې بېله بېره ژوند وکړي او په خپلو رهبرانو کې په خپل سیاسي مشرانو باندې اعتماد وکړي او دوی باید د خلک په احترام کې وګوري او احترام وکړي د خلک غوښتنو ته. زه فکر کوم چې په هر جامعه کې په هر مملکت کې چې اتفاق نه وي هغه یو ډېر بده خبره ده او د خلک د حق پایمال کول باندې تاثیر کوي. دوی زموږ ګران سیاسي مشرانو باید اول خپل اتفاق جوړ کړي چې که موږ اتفاق ولرو هم د کرونا هم د فقر په مبارزه باندې ډېر کولی سو چې ښه کار وکړو تر هغه چې موږ خپله په منځ کې په جګړه کې بوخت یو. او د طالبانو سره په صلح باندې هم موږ کولی سو چې په ډېر قوت سره کښېنو او د هغوی سره چانازني وکړو.
ښه، یعنې د ولس اوسنۍ نارامي تاسې د سیاسي مشرانو ترمنځ دغه اوسنۍ روان جنجال بولئ؟
زه فکر کوم چې دا یو ډېر مشکل نه نه یوازې زما نگرانی پورته کړې ده، بلکې ډېری خلک د افغانستان خلک که زوړ ده که ځوان ده که کوچنی ده هغوی په تشویش کې ده چې څه جوړېږي. هغسې چې ما وویل چې په هر کور کې چې اتفاق نه وي هغه کور خرابېږي، نو موږ باید اتفاق وکړو د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د خپل د خلکو د آرامی دپاره باید اتفاق وکړو، د خپل د شخصي منافع څخه لاس واخلو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کورم ودان.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ ګڼو رسنیو د افغانستان روانه وضعیت ته پام راوړل دي. ټایم مجلې په خپلې ویبپاڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب کې د ولسمشرې له انتخاباتو نه وروسته سیاسي لانجې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ولسمشر غني چې له عبدالله سره یې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر لانجه روانه ده، بیا هم د نوې کابینې جوړولو ته دوام ورکوي. خبرونه د دې کړکۍ د حل لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د مخکښو سیاسي شخصیتونو د مثبتو هلو ځلو ته چې کله ولسمشر او کله پخواني اجرایي رئیس عبدالله ته ورځي د اشارې په ترڅ کې لیکلي چې له دې سره سره ښاغلی غني د نوې کابینې جوړولو چارو ته دوام ورکوي. خو د سیاسي چارو کارپوه نجیب آزاد په دې اکله وایي
خکه حقوقي په ورته ګورو نو نوې سیاسي کمرنه مطلق پرځای دي، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون په رڼا کې ښاغلي اشرف غني ته د بریالي نوماند یا د منتخب جمهور رئیس سند ورکړ. اما که چیرې بیا ښاغلی ولسمشر اشرف غني دا نیت لري چې د ښاغلي عبدالله سره د یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي، نو بیا دغه کمرنه اوسې وخت نه دی دوی کولی شي چې یو څو ورځې لا صبر ورته وکړي، لکه صبر چې ورته وم کوي پنځه ورځې تر څو پورې د دوی یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. که دغه سیاسي جوړجاړي ته رسیږي نو څومره ګمانی چې سوي دي هغه بېرته کولی شي چې هغه د سهمګیرۍ بحث بیا مطرح کېږي او بیا به په ځینې مواردو کې تغییر تبدیل هم راشي. نو زه فکر نه کوم چې اوسني سیاسي ګمارنه دې ستونزې لا هم زیاتې کړي.
ټایم مچلې په خپلې ویبپاڼه کې په بل مطلب کې داسې لیکلي چې په افغانستان کې د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ روان کړکېچ د حل لپاره په منډو تړلو کې تر اوسه ډېر لږ پرمختګ شوی دی، چې دې کار د امریکا سره نوره ختمه کړې او احتمالا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره راتلونکي پړاوونه به هم زیانمن کړي. خو دا چې څه باید وشي تر څو د سولې راتلونکي پړاوونه د داخلي سیاسي اختلافاتو له وجې د خان او ځان سره مخامخ نشي، په بشري حقونو کې د دولت د چارو د وزیر او نړیوالو اړیکو د مسؤل ډاکټر سیما سمر نظر په دې اړه وایي.
دا فکر کوم چې دا سیاسي اختلافات چې دا ډېر ضروري ده چې ډېر حل شي، ځکه چې خلک په افغانستان کې ډېر نگران ده او ډېر پریشان ده په دې هکله. دا د خلک حق دی چې بې له بېره ژوند وکړي. زه فکر کوم چې په هر جامعه کې په هر مملکت کې چې اتفاق نه وي هغه یو ډېر بده خبره ده. سیاسي مشرانو باید اول خپل اتفاق جوړ کړي چې د طالبانو سره په صلح باندې هم موږ کولی سو چې په ډېر قوت سره کښېنو او د هغوی سره چانازني وکړو. نو موږ باید اتفاق وکړو د خپل د افغانستان د جوړولو لپاره او د خپل د خلکو د آرامۍ لپاره باید اتفاق وکړو، د خپل د شخصي منافع څخه لاس واخلو.
د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون د ړنګېدو په حال کې دی. دا د ایرو ایشیا خپرونې د یوې تحلیلي مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلي امریکا او طالبانو له دوه کلنو هڅو او نهه پړاوو خبرو اترو وروسته یو تړون لاسلیک کړ، خو لیکوال ویلي چې ډېر زر معلومه شوه چې تړون له خپل اصلي مسیره اوښتی دی. د مقالې لیکوال ویلي دوه مسلو ثابته کړه چې د امریکا او طالبانو تړون ته خنډونه رامنځته شي. اول دا چې افغان حکومت د تړون خلاف د 5000 طالب زندانیانو ته خوشې کېدو خبره رد کړه، او دوهم دا چې د افغانستان د ولسمشر زور ټاکنو پایلې ډېرې نادریزې شوې. دا چې په رښتیا هم دغو دوو مسلو د امریکا او طالبانو تړون ته خنډونه رامنځته کړي که نه، د سیاسي چارو د کارپوه خالد سادان نظر و.
څه فکر کوم چې د سولې روان بهیر او د سولې روانې هڅې باید یوازې د بندیانو د خلاصون پورې منحصرې نه شي، بلکې دواړه لورې او په ټوله کې د سولې فضا باید داسې ایجاده شي تر څو د بندیانو خوشې کول، همدارنګه د طالبانو ادغام د نظام په بطن کې، دا باید یو اساسي مسله تعریف شي. تر اوسه پورې هغه تفاهم چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی، له حقوقي نگاهنه او همدارنګه د نړیوالو حقوقو په ډانه کې ماتېدل هغه بله معنی لري. که طالبان له دې تړون څخه وځي یا طالبان له دې تفاهم لیک څخه وځي، باید د یو میکانیزم پر اساس باندې مخکې لاړ شي، نه دا چې یوازې د بندیانو خوشې کولو مسله په دې کې بهانه وګرځي. نو زما له نظره د یو تفاهم لیک ماتېدل خصوصا د دولتونو ترمنځ دا یو بل تعریف لري، اما د یو جنګي کتلې سره بل تعریف لري. تر اوسه پورې نه دی تعریف شوی چې د طالبانو له لوري دا میکانیزم ماتېږي یا تفاهم لیک ماتېږي یا نه ماتېږي. نو زه په ټوله کې په دې هیله یم، په دې باور یم چې د سولې مسله په پوره پرمختګ سره مخته لاړه شي، پوره قوت سره مخته لاړه شي، او په هیڅ صورت هغه باندې باید دې باعث نه شي د سولې روانو حرکتونه باید ودرېږي.
د هغو میاشو په ګډون چې د ملاریا وژونکي ناروغي د یو انسان بل انسان ته انتقالوي، د ټولو میاشو د خوښیږي چې انسانان وچیږي، هغوی د همدغو وینو د لارې ناروغي انتقالوي. د میاشو خوراک وینه ده، او هغوی ځینې وختونه د خپل خوراک د پوره کولو لپاره غوایان، وزې او پسونه چیږي. میاشې خپل خوراک په ډېر دقت ټاکي. د مثال په ډول میاشې د چرګانو وینه نه خوښوي، او هم دا وجه ده چې ډېر لږ وخت هغوی چیږي. دا معلومات د سویډن یوې څېړونکي ډلې په ایتوپیا کې د څېړنو پر وخت پیدا کړي دي. ساينسپوهانو غوښتل چې په سیمه کې د ټولو نه زیاتې پیدا کېدونکې میاشې معلومه کړي. هغوی د دې کار لپاره په یوولو سکورونو کې جالونه خواره کړل چې میاشې پکې راګیر کړي. کله چې څېړونکو د میاشو وینې معاینه کړلې، معلومه شوه چې د ټولو حیواناتو وینه پکې موجوده وه، خو د چرګانو وینه پکې بیخي لږه وه او یا هیڅ نه وه. د چیرونکو سره اوس دا پښتنه پیدا شوه چې آیا دا بخا نوي چې په هغه سیمه کې چې ملاریا پکې زیاته پیدا کیږي، خلک د چرګانو سره نږدې وي دي شي. چیرونکو یې ریکریټ اگنیل په دې حق لا داسې وایي.
وی ډو دات اول دی ټایم اند وی هاف دی یوک اولسو دات پیپل شوډ کیری ا چیکن اراوند.
موږ هر وخت دا ټوګه کوو. ځینې خلک حتی دا وایي چې د ملاریا د ناروغي د مخنیوي لپاره په کار ده چې خلک په خپلو جیبونو کې چرګان وساتي، خو خلکو تر اوسه دا کار نه دی کړی. پروفیسر اگنیل د سویډن د کرنې په پانتون کې استاد دی، او د هغو حشراتو په حق له چړنې کوي چې ناروغي انتقالوي. پروفیسر اگنیل د خپل چړنونو لپاره ځینې کسان د شپې لخوا په پشخانو کې ویدګړل چې هیڅ مواد پرې نه ووهل شوی، خو د پشخانو سره نږدې چرګان تړلی ول. د کسانو په پشخانو کې یو لس شپې تیر کړلې، خو کله چې چیړونکو نیول شوی میاشې معاینه کړلې، یوازې په څو دانو کې د چرګانو د وینې نمونې پیدا شولې. پروفیسر اگنیل یو ځل بیا داسې وایي.
One of the tests we did was actually to suspend the chicken next to the trap that we used, and we actually saw about 95% reduction.
بلې چیړنې کې مونږ یو چرګوړی د یو جالي څنګ ته وتاړه. دا جالي مونږ د دې لپاره ایښی و چې میاشې پکې ونه خلی. په دې چرنې کې موږ ته معلومه شو چې په جالی کې د میاشو نختل 15 په سلو کې کم شي وو، او دا راته ثابت شو چې چرګان او د هغوی بوی کولای شي په کورونو کې د میاشو مخه ونیسي.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.